احمد شبریم دا زجرړو دا تو بجو په خبرونه کې ساسو قربه السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن په وو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او درنو سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی دغه ادارې پرون سیشن به په یوه اطلاعیه کې ویلي د څلور ویشت ساعتونو لپاره په بدخشان تخار کندز بغلان پنجشیر نورستان او کنړ کې د ورښتونو اټکل شوی دی په دغو ولایتونو کې د ورښتونو اندازه له لسو تر پنځلس ملي مترو اټکل شوې ده په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې تر سختو ورښتونو وروسته درانه سیلابونه وبهېدل چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه واړول د کرکټ د شلو اوورونو نړیوال جام سیالیو د چمتووالي په لړ کې د افغانستان او پاکستان تمریني لوبه پیل شوې ده د استرالیا په برسبن لوبغالي کې دا لوبه روانه ده او تر دې دمه د افغانستان درې لوبغاړي سوسیدلي دي پنځه واره پوره شوي دي او شل منډې افغان لوبغاړو کړي دي د بریتانیا چاپ ګارډین پرسپانې راپور ورکړی چې طالبانو د کابل پوهنتون یو همجنس پاس محصل اعدام کړی او ویډیو یې د هغه کورنۍ ته لیږلې ده دغه ورځپاڼې د بشري حقونو د یوې ډلې په حواله راپور ورکړی چې د طب پوهنځي محصل حامد صبوري په تېره اګست میاشت کې تر تښتول کېدو درې ورځې وروسته د شکنجې په نتیجه کې ساه ورکړه راپور وایي د صبوري کورنۍ د ځان د خوندیتوب لپاره له افغانستانه وتلې او د طالبانو له ډاره د دغه محصل د مرګ خبر څو میاشتې وروسته خپریږي طالبانو د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې د ملګرو ملتو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای وایي په پکتیکا کې په اتلس کورونو د روغتیایي خدماتو د ترسره کېدو په هدف مرکزونه په اتلس کورونو کې د روغتیایي خدماتو د ترسره کېدو په هدف مرکزونه پرانیستي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتو د وګړو صندوق استازی الکساندر بودیروزا پرون سه‌شنبه په ټویټر کې لیکلي چې په دغو کورونو کې امیدوارو ښځو میانتو نویو سېشېدلو ماشومانو او کوچنیانو ته شپه او ورځ روغتیایي خدمات وړاندې کېږي انسان ته ورته یو روبوټ چې د څیرو د تشخیص په ټکنالوژي سنبال دی د دوبۍ په یوه موزیم کې د نندارچیانو هرکلی په خندا او ټوکو کوي د روټرز اژانس په حواله دغه روبوټ چې امریکا نومیږي د انسان په شان څیره او اندام لري او په خونه کې د تحرک د څار وړتیا هم لري د راتلونکي په نوم د موزیم نندارچیانو سره دغه روبوټ ارتباط ټینګوي او د موزیم په اړه یې پوښتنې ځوابوي دغه موزیم چې و پړونه او اویا متره لوړوالی لري سشکال پرانستل شو اوسج رډو په منسنۍ څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري د بشري حقوقو د سار ساسمن د افغانستان دننه د شزینه فعالانو خوندې توپ د اندیشنه شي او په ورته وخت کې ټاکل شوی دی چې سبا د افغان میرمن و انجونو په تړاو د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې بحث وشي سویډن کمیټه له کلیوالو افغانانو سره د تازه همکاریو ژمنې کړې
اوې ته قرضو ارته کول مالوریت لرونکو خلکو ته د بې سوده قرضو ورکول مختلف ظرفیت سازي
په هلمند کې د خلکو ترمنځ شخړې او لانجې زیات شي
کاروبار او شی نسته او خلک کار او شی وکي دا ټول شان چې دغه دغه څه نسته او دغه څه کیږي دا خو نو وبم نسته وچکالی هم دی
په همدې هلمند کې مولا داسې مدني هڅو هم خبرو
د شپږ میاشتې په جریان کې وتوانېدل چې لس زره ټوکه کتاب راټول کړو
خلکو ته د وړیا کتابونو د لوستلو لپاره د دې هلو ځلو تفصیل په ازادي راډیوي مجله کې چې د دې ساعت د خبرونې لویه برخه جوړوي اورېدل شي در دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
دا سجره ورو په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د تمريني لوبي پاړه هم شیبه په شیبه لته سره معلومات شریکو خو راو بخلو لمړی مطلب د بشري حقوقو د سار ساسمن وای د حقوق محصولون چون خوندې توپ ته اندیشنه لري چې پرون سیشن به د کابل پانتون مخته پلاریون کې پلاریون راوت ووتلې د فرانسې خبری اژانس په وینا د دغه لاریون والون جنو شمیر شاوخوا ډیر شو تر رسیدل راپور وای دغه جنو ځکه لاریون وکړ چې د کابل پانتون لیلی ځین جنو محصولان اخراج کړی شوی دی احمد تکل راپور لري
د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګه مرستيال مشرهي دربار لنړیواله ټولنې غوړي چې په افغانستان کې د جنو او خزو د ملاتړ لپاره ډیر نور کارونه وکړي هغه پرون د جنو محصولانو تر اعتراض وروسته وویل د دغه جنو خوندې توپ ته اندېښمنه ده
با کابل په هنتون کې د نجونو محصلانو اعتراض د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د حملو د ژورو کېدو د دوام څرنګوالی ښیي او د دې ښکارندوی کوي چې افغان نجونې او ښځې څنګه په زړورتیا د بدو چلندونو په وړاندې مبارزه کوي. پر سړکونو د اعتراض په شمول حال دا چې په تیرو څوارلسو میاشتو کې د دغسې اعتراضونو په وړاندې د طالبانو ثوابي اقدام ډېره بېرحمانه وه. په هغو کې پر اعتراض کوونکو حملې، فزیکي تاوتریخوالی، د اعتراض کوونکو نیول کېدل، اجباري اعتراف او نور موارد شامل دي، ځکه نو موږ د هغو ښځو خوندیتوب ته اندېښنه لرو چې پرون یې اعتراض وکړ. موږ یې زړورتیا ستایو او هیلهمند یو چې نړیواله ټولنه د دوی تر څنګ د درېدو لپاره ډېر کارونه وکړي او د هغو ښځو او نجونو د حقونو ساتنه وکړي چې تر دغسې حملو لاندې دي.
د فرانسې خبری آژانس په وینا د سې شنبې په ورځ شاوخوا دېرش تنه نجونو محصلانو د کابل پوهنتون مخې ته د هغه څه له کبله اعتراض وکړ چې دوی د دې پوهنتون له لیلیې څخه د ځینو نجونو محصلانو اخراجېدل بولي. دوی له ځانونو سره ځینې شعارونه هم لیږدول چې ورباندې لیکلي وو: تعلیم زموږ سره کرښه ده او نجونې له پوهنتون نه مه اخراجوئ. ځینو لاریونوالو ازادۍ راډیو ته وویل چې په وروستیو ورځو کې د کابل پوهنتون له لیلیې څخه تر 500 زیاتې محصلانې اخراجې شوي دي. ځینې محصلان ادعا کوي چې د کابل په لویدیځ کې پر کاچ ښوونیز مرکز له بمې حملې وروسته د کابل پوهنتون یو شمېر محصلانې مسمومې شوې هم دي، هغه څه چې طالبان یې نه مني. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل ځینې هغه محصلان اخراج شوي دي چې د پوهنتون له مقرراتو یې سرغړونه کړې وه. وزارت د دغو محصلانو شمیر نه دی په ډاګه کړی او دا یې هم نه دي ویلي چې دغه محصلان نجونې وي که هلکان. د فرانسې خبری آژانس په حواله د افغانستان په څو ښارونو کې نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو پر خلاف لاریونونه کړي دي. متحدو ایالتونو له ښځو او نجونو سره د طالبانو د ناوړه چلند له کبله پر طالبانو یو لړ تازه بندیزونه لګولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اکتوبر پر 11مه د طالبانو اوسنیو او پخوانیو غړو دغه راز نورو کسانو ته د ویزو د محدودیت په اړه پالیسی اعلان کړه چې د په وینا د کسان د تاوتریخوالي او محدودونکو سیاستونو للارې په افغانستان کې د ښځو په ځپلو کې لاس لري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې د مشهې دربار څرګندونې مو په راپور کې واورېدې. اخلي بار یو له هغو برخوالو څخه د سبب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وینا کوي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په تړاو بحث کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان به د هغې غونډې ګډون کوونکی وي چې د اکتوبر په 6مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا جوړیږي. د دې غونډې بنسټیز موضوعات ښځې، سوله او امنیت دی. افغانستان چې واکته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته نږدې هر ورځ د نجونو او ښځو د حقونو د نقص په برخه کې د خبرونو سر ټکوي. د دې غونډې د ګډونوالو د بحث یو خورا مهمه موضوع ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ازادي رادیو ته وویل د غونډې ګډونوال به په افغانستان کې د نجونو او ښځو اوسنۍ وضعیت وڅېړي او د دوی پر وړاندې به د اوسنیو ستونزو د حل په لارو چارو بحثونه وکړي.
دې جلسه گزارش سالانه
دی غونډې ته به د ښځو امنیت او سولې په اړه د عمومي منشي کلنۍ راپور وړاندې شي. په دې راپور کې به چې په لومړي ځل وړاندې کیږي، عمومي منشي به د خپلو سپارښتنو چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په ځانګړي ډول د هغو چې د نورو ښځو د حقونو ملاتړ دي تمرکز وشي.
د امنیت شورا دې مهمه غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د دې سازمان د ښځو چارو اجرایوي مشره سیما باهوس او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدربار د بحثونو اصلي وینا والدي. وقته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د درې واړو میرمنو په ځلونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وضعیت جدي اندېښنه ښودلې او آن له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقض له امله په طالبانو فشار راولي او بندیزونه پرې ولګوي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو بزمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په استرالیا کې د افغانستان او پاکستان د تمرین لوبي تازه حال تر دې دمه په شپږ اشاریه څلور اوورونو کې افغان لوبغاړو څلوېښت منډې کړې دي، درې لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. په افغانستان کې سویډن کمیټه وایي هڅه کوي کلیوالو خلکو ته په اقتصادي برخه کې د همکارۍ بیلابیلې زمینې برابرې کړي، چې معلولو کسانو ته له سود پرته د پور ورکولو پروګرام هم پکې شامل دی. بلخوا ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې له نږدې 15 میلیونه اړو کسانو سره مختلفو بشردوستانه ادارو بیلابیلې بشري مرستې کړي دي. جزئیات د اسمت ساروان پراپور کې.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې بیلابیلو ادارو چې د بشري چارو په برخه کې مرسته کوي روان میلادي کال 15 میلیون کسانو ته په یو نه یو ډول بشري مرستې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پرونسې شنبه په یو ټویټ کې ویلي د مرستې کافي نه دي او ولسونه د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د ملاتړ څو پړاوونو ته اړتیا لري. د دې ادارې په خبره له نړیوالو د غوښتل شوی بشري مرستې 2.2 میلیارډ لاره لا هم نه دی ورکړی شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د روان کال د 4 میلیارډ او 400 میلیون ډالرو غوښتنه کړې و، خو تر اوسه یې یوازې 1 میلیارډ او شاوخوا 900 میلیون ډالر ترلاسه کړی دي. هر ورځ ګڼ اوریدونکي د افغانستان له بیلو برخو د ازادي رادیو پیغام ثبتون کې ماشين کې د مرستو لنه رسیدو شکایتونه ثبتوي. دغه کسان چې ډیرې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې ژوند کوي وایي د دوی په سیمو کې د کار روزګار او اقتصاد ملاتړ زمينه نه ده برابره. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې روانه اونۍ په افغانستان کې د فعالیتونو 40 کال پوره شول وایي په پام کې لري چې په کلیوالو سیمو کې د بسیاینې لپاره د خلکو ملاتړ پراخ کړي. د دې ادارې د پروګرامونو مرستيال سید محسن هاشمی ازادي رادیو ته د خپل پروګرامونو په باب وویل:
کلیوالو خلکو لپاره د اقتصادي زمینو برابرول، هغوی ته د بې سوده قرضو عرضه کول، همدارنګه مالوریت لرونکو خلکو ته د بې سوده قرضو ورکول، کلیوالو خلکو ته مختلف ظرفیت سازي تر څو چې هغوی وکولی شي د خپل منابعونه د خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره ترینه استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بیوزلۍ سره د مخ کسانو شمیر 90 سلنې ته لوړ شوی دی.
په هلمند کې په دې وروستیو څو میاشتو کې ولسی شخړې زیات شوې دي. روسي دوه خپل منځي شخړې چې د غبلات په سنگین او نوزاد ولسوالیو کې رامنځته شوې، پر مهال دوه کسان مړه او څوار لسنور ټپیان شول. د غبلات اوسیدونکو د ولسی شخړو د زیاتوالي علتونه بیکاری، بوچکالي او اقتصادي ستونزې یادوي. بلخوا په هلمند کې طالب چارواکي وایي د خپل منځي ولسی شخړو د هواري لپاره په ولایتي کچه یو کمیټه ټاکلې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په تیرو څو میاشتو کې د هلمند په باباجي، سنگین، مارجي او نوزاد ولسوالیو کې د ولسی خلکو ترمنځ خپل منځي نښتې رامنځته سوي چې له امله یې دوه کسان مړه او یو شنور ټپیان سوي. دغه پیښې تر ډیره د کلیوالو او آن یو شمیرې د کورنیو د غړو ترمنځ رامنځته سوي. له دې جملې وروستۍ یوه پیښه د ناوې ولسوالۍ په ناقلینو سیمو کې د دوو وړونو ترمنځ رامنځته سوه چې له امله یې دواړه په ټپي حالت کې روغتون ته انتقال سوه او یوه یې په روغتون کې ساه ورکړه. تر دې مخکې د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د کرنیزو ځمکو او اوبو پر سر د دوو کورنیو ترمنځ په خپل منځي نښته کې 14 کسان ټپیان سوي وو. د هلمند اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ولسی شخړو د زیاتوالي لاملونه بیکاری، وچکالي او اقتصادي ستونزې یادوي. د عبدالخالق په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل دغه ډول پیښې تر ډیره د ځمکو او د اوبو د ویش پر سر رامنځته کیږي.
باید حکومت د خلکو لپاره د اوبو زمينه برابر کړي، هلته خپل نوبت وروشي، خپل وخت وروشي چې په دغه وخت کې د دې خانوبت کې په دغه وخت کې د خانوبت نه دی څوک نه جنگ کوي نه جنجال کوي او نه به همدا مشکل سره مخ شي.
د غمی پنوم د مرکز لشکرګاه اوسیدونکو بیا د دې ډول پیښو لامل بیکاری او اقتصادي ستونزې یادوي. نو موري د طالبانو له حکومت څخه د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي.
کاروبار او شی نسته اوس پیلن معنا دغه د خپل کار او شی وکړه ټول شان چې دغه دغه څه نسته او دغه څه کیږي د خپل نو وبم نسته وچکاله يم دي دولت ته مو زده د غل وروش مقصد دولت د خلکو ته وکارو شي پیدا کی
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د هلمند د اطلاعات او فرهنګ ریاست مرستيال مولوی محمد قاسم ریاض کته هم د ورستوي خپل منځي ولسی شخړو دقیق ارقام نه یادوي خو وایي چې د دې ډول شخړو د هواري لپاره په ولایتي کچه یو کمیټه ټاکلې
هلمند ولایت مقام د نور ادارات سره همغږي او با صلاحیت لوړ پړی او با نفوذ پلاوی جوړ کړی دی چې معمولا دغه سي پیچلي شخړې چې هغه و دغه پلاوی سپارل کیږي لکه څنګه چې تاسو پیژنئ کې اوس څو ورځې وړاندې د ناوې ولسوالۍ کې داسې ستونزه پیښه شوې وه چې بیا هم دغه پلاوی رسېدګي ورته وکړه او که احیانا داسې پیښه شي چې په هغه باندې هم حل نه شي نو بیا شرعي محاکم چې دي هغه د دې لپاره
په تیر شاوخوا یوه کال کې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي خلک شکایت کوي چې د بیروزګاری ستونزه زیاته شوې او سره سم په یو شمېر ولایتونو کې د جنایي جرمونو ګراف هم لوړ شوی
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي
یو نړیواله مسله راخلو یو څارون کې ډله وای د سوری د شمال پاغو سیمو کې چې د ترکی په ولکه کې دي د سبان دی وی اونې جګړې له کبله 50 کسان وشل شوې دي د سوریه د بشری حقوقو د څار ډلې چې مرکزی دفتر په بریتانیا کې دی پرون سیشن به وویل دغه جګړه د یاغی ډلو ترمنځ شوې ده د اکتوبر میاشتې د پیل شوي جګړې له پیله چې د ترکیې پولې ته څیرمه په یوه ناکراره سیمه کې روانه ده په تیرو څو کلونو کې دا تر ټولو وژونکې بلل شوې ده د سوریې د بشري حقونو ډله وایي په وژل شویو کې 48 یاغیان او 10 ملکیان شامل دي دغه ډله زیاتوي په 48 وژل شویو افراطي وسلوالو کې 28 د حیات تحریر شام اتحاد غړي شامل دي چې القاعده شبکه یې مشي کوي د دې ډلې په خبره دغه جګړه د دې سبب شوې چې په القاعده پورې تړلې افراطي وسلوال وکړی شي ځینې سیمې ونیسي د یاغیانو په لسکونو ډلې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد مخالفې دي د سوریې په شمال او شمال لویدیځه برخه کې راغونډې شوې دي چې تر څه باندې ویل لسیزې جګړې وروسته هم دولت ورباندې ولکه نه ده ټینګه کړې دا ساتي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې آزادي رادیو د بیمه چاله پروګرام لرو په دې پروګرام کې هم د موسیقي په اړه اوریدل شي هم د کیسو په اړه او هم شعر لرو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د کرکټ لډګره د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ تمريني لوبه په استرالیا کې روانه ده تر دې د افغان لوبغاړو نه سلويشت منډې کړې دي څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي د پاکستان له لوري د دوی فاست بالر شاهین دو افغان لوبغاړي سوسولې دي رؤوف یو لوبغاړي سوسولې دی او نواس هم یو لوبغاړي سوسولې دی اوس بیټنګ ته ابراهیم صدران او محمد نبی ولاړ دي ابراهیم صدران 19 منډې په 19 توپونو کړې دي او محمد نبی په 15 توپونو 15 منډې کړې دي د نړیوال جام د رسمي لوبو په تړاو سکاتلند او ایرلند په څو شیبو کې لوبه پیلوي او ویسټ انډیز او زیمبابوې مسابقه لري سکاتلند ویسټ انډیز سره د شتنبې پورس د 10 منډو په توپیر ماتي ورکړه او زیمبابې له ایرلند څخه د دوشنبه پورس لوبه د یو دیش منډو په توپیر وګټله دا مسابقه د زیمبابوې لپاره هم مهمه ده د ویسټ انډیز لپاره هم د سکاتلند لپاره هم د ایرلند لپاره هم په تیر بیا ک چرته سکاتلند او زیمبابوې د لوبي وګټي دوم پړاو ته د وټلو چانس پیدا کوي او ویسټ انډیز یو تجربه کار لوبه ده لوبډاله ده او تر اوسه پوري یوازینی ټیم ویسټ انډیز دی چې د شلو ورونو نړیوال جامې دوه ځله ګټلی دی نورو لوبډالو دا جام تر اوسه پوري یو ځل ګټلی دی جنو پیاوړو لوبډالو ک ویسټ انډیز دا لوبه نن له زیمبابوې څخه وبایلي ممکن له دې جام څخه اوټ شي
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم شیچاری وړاندې په خبرونه کې اغا خان پنسرت د سشکل د موسیقي جایزې د نړۍ د یو شمېر نورو هنرمندانو ترڅنګ استاد سدوزی او زرڅانګي تور کړی
واټ پراتی خېبې مو دي دا خېمه کې ژوند کو څو کو
پرې خبرونه کې به دا هم ووري
هو د آسیا یې شکنی هوا د جار جار
دا شخ د تل لپاره خلې شو د استاد ناصر ژوند تکتن کو ل استاد اکبر کرګر سره د د پور داستانونو شخیدلایم
دوی چې موای زما داستان نه ګوند دي کې هیڅ شک نشته دی دا چې لګونګوال په کشتري
په افغانستان کې د مطالعې د ترویج هلی سلی
شپږ میاشتې په جریان کې وته ونیول چې لږ زره ټوک کتاب راټول کو
وسو کتابونه د کابل پانتون کتابتون ته تسلیم شو
کتر پای را سره وی نور مطالب هم واوري کل شي بده چې د اکتوبر له 9 متر یو ډیر شمې د عمان په پلازمینه مسقط کې د آغا خان بنسټ لوري د 2022 کال د موسیقي غوړه شوی هنرمندانو ته جایزه وسپارل شي په هغه کسانو کې چې سش کال د دې معتبر جایزه ګټونکو اعلان شوې دي دوه تنه افغانان دي یو سندرغاړې زرڅانګ ده بل د رباب استاد داوود خان سدوزی مخکې تر دې چې د اغلی زرڅانګ څرګندونې در سره شریک کړو د استاد سدوزی پاړه فریده سیال راپور لري
داوود خان سدوزی هغه افغان هنرمند دی چې په اروپا او امریکا کې په بیلابیل کنسرتونو کې په انفرادي توګه او له نورو سندرغاړو سره یو ځای په کنسرتونو کې برخه اخیستې ده وی هندای رسنۍ ته په مرکه کې ویل چې هغه کوم احساس چې د په هند کې لري په نورو ځایونو کې نه لري
مې همیشه د هندستان جانا هو واه میرا
زه چې کله هند ته زم حالته دا احساس کوم چې دا زما خپل وطن دی ما ډیر هیوادونه کتلې دي خو په هند کې مې روح آراموي سره لدې چې نه په اردو خپو هیګم نه په انګلیسي خپو هیګم خو خپل دوستانو سره مې دلته اړیکې خ او ژور دي
سدوزی په کابل کې زیږیدلی لا یو لسکلنی څخه د افغانستان د رباب له استاد محمد عمر څخه زده کړې پیل کړې دي بیا هغه ځای هند ته تللی هلته یې موسیقي لوستی ده خغلی سدوزی ته هند په 1988 او 1995 کې د حفیظ علی خان جایزه ورکړې ده او استاد امجد علی خان دته د استاد لقب ورکړی دی
داغا خان پنسرت د موسیقي په برخه کې د جایزو ورکړه ل 2013 کال راهیسې پیل کړې ده او په هرو دریو کلونو کې دا جایزه ورکوي دا جایزه 5 لک امریکایي ډالر ده چې د هنرمندانو ترمنځ د هغوی د جایزو د ارزښت له مخې ویشل کیږي د دې بنسټ د سش کال د موسیقي د جایزې بل ګټونکو زرڅانګه ده ل دې او د دې د سندرو لمینوالو په دې راپور کې واورو چې په پیل کې دا په خپل د خپل ژوند کې سره تکوي
چې ډېر خوشاله ډېر په ډېر بهترینه خوشاله کوارت کې پراتی خېبه مو دي دا خېمه کې به ژوند کو څو کو ټول عمر ښه خېمه کې ګرځا صدر مو چې والد موږ ته حکومت څنګه راکای شپږ بچی مې دی یو په وخت پښو دغه بچی دی اتمان دی نور بچی مې دغه بچی دی چې ته پرشنه نه ستل کومه موږ پیدا کو
د آغا خان موزیک ایوارډ وی پانی د اکتوبر په شپږم لیکلی چې سکل دا جایزه لاسو کسانو ته ورکول کیږي چې یو پکې زر څنګه هم ده د ایوارډ مالیت 5 لک امریکایي ډالر دی چې په لاسو کسانو به په مساوي ډول وویشل شي د زر څنګه ترڅنګ چې نور کوم هنرمندانو موسیقارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی په هغه کې د افغانستان داوود خان سدوزی هم شته د غشاند هندستان مالی موریتینا انډونیزیا برېټانیا تانزانیا او ایران سندرغړی هم شامل دي دا کسان د 400 نوماندانو لمنځه غوړ شو یو ایوارډونه به ورته دروان کال د اکتوبر له 9 متر یو ډیر شمې نیټې پورې د عمان په مسقط خار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي دغه جایزه په هر دریو کلونو کې له موسیقي سره تړل کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي ځوان او نوښتګر سندرغړی ګدرزازی وي د زرڅنګ غک په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري.
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شوی وای چې میرمن زرڅنګ د داسې جایزو ګټون کې شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکړل کېږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا د میرمن زرڅنګ د دې وړ وه.
راشه ماما زوی د لیونۍ د شینواري لونګینه د میرمن زرڅنګ مشهور سندرې دي. افغانستان کې د زرڅنګ د غږ دوه تنه مینوال عمر او کریم
لاغه خان منصب مننه خو د زرڅنګ ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوي وشي او په دغه ډول ډیرو مادي او مانوي ډالۍ باندې ونادور شي. پاس په باړه کې وبګړې و ډیزینا شنواری لونګینه سندره چې لزګونه کلونه وړاندې ویلې ده، زه باوري یم چې لزګونه کلونه نور به تاریخ وکړي.
کلونه وړاندې چې دی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې هماغه کمپوزونه راخلی وایي. زه شخصا د سندرو خاص علاقه مند یم.
زرڅنګ وی اتیا کلنه ده خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅنګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوی و، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر به له دې اقتصادي ستونزو ووځي. د میرمن زرڅنګ په اړه په خبرو شویو معلوماتو کې ویل شوی چې نوموړي د پښتونخوا لکې مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلي کې زیږیدلی. هغې له یو کوچي سره چې لالجان نومېده واده کړی او دو ویش کال وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅنګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینوالو ته دا سندر ډالۍ کړه.
پاس پا بڑا کے ہو بگڑ واڑ زینا شنوار لا وگینا شنوار لا وگینا.
زرڅنګ او استاد سروزی جایزه ګټلی. د افغان موسیقي لډګره د ویر خبر هم لرو. د کندهار یو پخوانی هنرمند او د پښتو ادبیاتو شونکی استاد عبدالقیوم ناصح د دریا ویا کلو په عمر وفات شو. مرک حق دی، خو د استاد ناصح لمړي څو اونۍ وروسته افغانان د خوال رسنیو له لارې خبر شول. استاد ناصح کلونه کلونه موسیقي تدریس کړه او خپلې هم په پښتو دریا وردو ژبو سندرې وبللې. صادق رښتینی د استاد ناصح ژوند ته په دې راپور کې کتنه
کوي.
استاد عبدالقیوم ناصح د عبدالسلام زوی او په 1928 لمریز کال د کندهار ښار په اوله ناحیه کې زیږیدلی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د کندهار ښار په احمد شاهي ښوونځي کې پیل او په 1925 لمریز کال د کندهار د عالی دارالمعلمین څخه فارغ شو. نوموړي په پیل کې د کندهار په بیلابیلو ښوونځیو کې د پښتو او دري ادبیاتو په برخه کې د ښوونکي په توګه دنده پیل کړه. استاد ناصح له تدریس سره مهاله د موسیقي سره هم مینه درلودل. هغه د پښتو ترڅنګ په دري او اردو ژبو هم سندرې ویلې دي.
نورانی مخزوما تیار دی زلفې خلې لګوي حافظه مار دی زلفې خلې لګوي حافظه مار دی نورانی مخزوما تیار دی نورانی مخزوما تیار دی زلفې خلې لګوي حافظه مار دی زلفې خلې لګوي حافظه
استاد ناصح د موسیقي په برخه کې له استاد هاشمي، استاد قاسم، استاد يعقوب، استاد قاسمي او استاد ريم بخش څخه زده کړې وکړې. هغه تر ډیره د مرحوم استاد ريم بخش تر اغېز لاندې وو، ځکه یې نو په کندهار کې په ساني ريم بخش سره هم شهرت درلود.
Ah
استاد ناسی له دیار لسوه 15 سلویش مریض کال درا پدی خو د موسیقي ففان کی ډیر شهرت ترلاسه کړ. هغه د موسیقي پر بیلابیل آلاتو لکه هارمونیا، طبلا، رباب، بنجو، دلربا، تنبور او نور برلاسی وو او په دې برخه کې ګڼ شمیر نارینه او ښځینه شاګردان هم روزل. استاد ناسیه هند او پاکستان ته هم د موسیقي د زده کړو او تمرین لپاره بیلابیل سفرونه وکړل. استاد د دیار لسوه یو شپیتل مریض کال را وروسته له کندهار ملي راډیو تلویزیون سره د همکار په توګه دنده پیل کړه. د کندهار پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وایي استاد ناسیه د پښتو ادب سره د بې کچې مینې په خاطر خپل هم شاعري کول.
ناسیه صاحب نه یوازې دا چې دی د استاد وو، یو ښوونکی وو، یو رهنما وو، ډېر شاګردان یې وروزل او په ځمن کې د ادبیاتو په اړه کې د هنر سره یې هم زیاته علاقه درلوده. ده د افغانستان د ډېرو لویو لویو هنرمندانو څخه زده کړه وکړله. کابل ته ولاړ، هندوستان ته تللی وو، څو واره پاکستان ته ولاړ. کیوم ناسی د ثانی رنګ بخش په نامه باندې هم مشهور وو.
استاد ناسید په دیار لسوه ننوی لمریز کال د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د استادی رسمي لقب ورکړل سو. استاد کوم چاپ اثر نه لري خو د شیرونو یو قلمي دیوان ورڅخه پاتې دی. هغه چې په ورستوي کې ژوند له غربت ډک او د ناروغي پر بستر پروت و، د څوار لسوه یو کال د سمبولې پر وشتمه نیټه د درو بیا کلنۍ په عمر وفات سو.
گاهی پخلاوی سنم، گاهی جلاوی سنم، گاهی پخلاوی سنم، گاهی جلاوی سنم، گاهی پخلا گاهی د قتل په احرام، احرام زما د ګلخام ګلخام، گاهی پخلا گاهی د قتل په احرام، احرام زما د ګلخام ګلخام، آتش لبی جوهر سرگی بادام بادام زما د ګلخام.
البرت انشتاین ویل که ساینس پوه نه وای نو شای هنرمند به وای، ځکه چې تل د موسیقي په باره کې فکر کوم او خپل ورځني خوبونه په موسیقي کې ګورم. آلمانی فیلسوف فریدریخ نیچه بیا وای له موسیقي پرته ژوند ستره تیروتنه ده. له بی خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شغېدلی یم چې هم نقد لیکي هم ژباړه کوي، خو تر هر څه کیسې ډېرې لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه.
محمد اکبر کارګر هغه فعال کیسه لیکوال دی چې تر اوسه تر سلو ډېرې لنډې کیسې لیکلې دي. د دوی د لنډو کیسو لومړۍ ټولګه لننه 8 کاله مخکې په کابل کې چاپ شوه. تر دې را وروسته د لنډو کیسو 8 ټولګې خپرې شوې دي و مجموعه د داستاني کلیاتو په نوم یو ځای هم چاپ شوې دي. شاغلی کارګر یو شمیر څېړنیز آثار هم لري، ژباړې هم کړې دي. له دوی سره د دوی د داستان پر هنر شخېدلی یم او لومړی مې په دې برخه کې وضاحت ترې غوښتی دی چې د لومړیو کیسو او وروستیو کیسو توپیر یې په څه کې دی.
لومړۍ کیسې داسې باید ووایم چې هغه ډېر ساده او په پښتو ادبیاتو کې چې کوم په کوم روال موجود وو، کوم روال مسلط وو، دا غي په بنیاد باندې لیکل شوی دی. یعنی سیمبولیزم پکې نشته، یعنی روایت یې ډیر ساده او عام فهمه دی.
یعنی قصه ده پکې کرکټرونه دي، ټکر دی د غوي، یعنی د دې کرکټرونو د ټکر شاته څه خبرې پکې نه لري. ستاسو په باور
ډیر خبرې نشته پکې، او حتی په اوله باندې اوله مجبوره باندې چې مرحوم استاد روحي یو سریزه لیکلی وه، هغه دا خبره کړې وه او دا یې ماته یو لارښوونه وه
چې ونی قصې دغه د داسدی یو ژورنالیستیک ریپورت ریپورتاج ته ورته دي. دا نو به زه متوجه کړم
په کومه مجموعه کې مو تغییر احساس کړل د لومړي ځل لپاره.
زما یو مجموعه چې سیند د بهيګا چې پاغه باندې شریفه شریف په مقدمه لیکلې و او دا د دویمه لکه درېمه مجموعه ده لیکل شوې ده. بیا یو څه تغییرات پکې راغلي دي. په دې کې
څه شی د دې باعث شو چې تاسو تغییر پکې راولئ او احساس مو د تغییر له کومه کوچه باید تغییر پکې وي؟
داسې چې هلته یو د فرهنګي جامع هم عجیب و غریب و. یو دا بله خبره ده چې زما یو دوست چې دی به زما کله کله زما کور ته راته یا به زور ته ورتلل به د ایران ډیر مشهور شاعر سیاوش کسرایی. زه هغه هم دې جریان ته متوجه کړم. وی وه ټول چې صادق هدایت اثر ټول ولولم ټول می ولستل هغه کده بو فکر ما تقریبا درې څلور واري لستل. بل خبره دا دی دا ژوند خپل سړی ته دا احساس ورکړي چې ادبیات بل شی دی. ادبیات رنگینی لري، ادبیات تنوع لري، ادبیات هنر دی. او چې هنر دی او داستان چې هنر دی نو هنر باید د لوستون کله خوانه داغه په ځان باندې داغه په فکر باندې توجیه شي. دا بل مسله ده.
په داستان کې ځینې نقادان دا نظر ورکوي چې داستان هغه څه نه دی چې دی، هغه څه چې شته دغه شاته یو سیوری دی، هغه داستان دی. لیکن په ورته وخت کې د دغه یو سیوری لیکل پنځول سخت کار دی. څرنګه تاسو له دې سختي سره مخامخ شوي یاست؟
بالکل کاملا د دې سره موافق یم. دا ځکه چې داستان کله چې دا تاسو په لګو چې داستان هنر دی لکه شعر، نو داستان هغه څه چې بهر د انسان د ذهن نه موجود دی کټ مټ هغه څه نه دی. دا بالکل د لیکوال یا د لیکونکي د داستان لیکونکي د ذهن لصافینا یا د ذهن لچلو صاف نتیریږي او یو بل څه ارزه کوي چې دې کې د لیکوال ذهنیت هم شامل دی او واقعیتونه هم شامل دي.
کارګر صاحب په همدې برخه کې چې تاسو دا وایئ چې داسې داستانونه مو د عادي نصر ور هي خوات هم څه خبري لري، یو شمېر کسان ستاسو په کیسو دا انتقاد لري چې ستاسو کیسې ځینې ګونګي دي، دوی مفهوم نشي ترې اخیستای. ګونګواله په څه کې دی او لوستونکو ولې داسې فکر وکړي؟
خو اول دا کسان نه چې نقد کوي د دوی نه مننه کوم، ځکه چې ما په د لیکوالو په جمله کې راولي په حساب نه نو خپل ځان ته لیکوال نشم ویلی او ما قانې کوي نه. خو بیا هم داستان د هنر په دغه باندې پیژن د هنري پدیدې په یاس باندې پیژنو. دلته ډیر مثالونه مونږ لرو چې هغه د داستان لیکونکي د ذهن د فکر او دغه د فردیت نه ماورا موجود دي. زه له یو مثال وایم، مثلا دا ګویتی فاوست خلق یونګ د ګویتی د فاوست مبارک وای چې دا ګویته نه و چې فاوست خلق یا هوسک، بلکې دا فاوست چې ګویته ته دا دغه ورک دا دا د منزلت ورک. هغه څوی دلته ډیر مسائل وو، مثلا د فرانسې ستر انقلاب وو، دا را پیښ شو په اروپا کې، مثلا د کانالیزاسیون مسله وه چې په هالند کې هغه وخت کې دغه وه رامنځته شوه، یا مثلا د داروین نظریاتو نور یو مسله بل هم ده، مثلا مهندسي تجربت پیدا شو. دا ټول دا مسائل سره دې چې د دنه مخکې موجودو یا رامنځته شوو، خو دا ټول مسائل د دې سبب شو چې فاوست ولیکل شي او فاوست د یو شاهکار په حیث باندې دغه شي. البته مونږ دا په دې معنی باندې نه ده چې ګویا مونږ په هغه فتح کې یو، زمونږ داستان ډیر نوی دی. بله خبره ده چې دوی چې موای زما داستان نه ګونګ دي کې هیڅ شک نشته دی. دا داسې ګونګواله پکې شته دی. دا د یونګ خبره ده چې ادبیات د سر تر پایه پورې سیمبولیزم دی،
دا سیمبول ته تاسو اشاره وکړه. مثلا ځینې کرکتون کې په دې باور دي چې چرته یو سیمبولیکه کیسه هم لولو پرته لدې چې هغه سیمبول څوک درکی او د داستان عمق ته ورشي، له هغه پرته هم باید داستان درک کړي. نو سوال په دې کې دی، آیا د کوم کسان چې دغه تور پوری کوي چې د کارګر صاحب ځینې کیسې ګوین کړي، آیا د ستونزه د ژبې ده، ستونزه د لوستونکو ده، او که ستونزه د دې ده چې مفهوم سم نه انتقال شوی؟
د نه پوهېږم د مفهوم د انتقال په باره کې زه څه نشم ویلی، خو ستونزه په لوستونکو کې هم ده، ځکه موږ دا د خپلې جامې دغه فرهنګي فتحه دا هم کولای شو مطالعه کړو. تر دې کې چې تر اوسه پورې، یعنی تر دې وروستیو کلونو پورې، زمونږ په جامې کې کافکا چا نه پېژنده. د کافکا قصې دغسې یو روال لري، یو جریان دی. یا مثلا بوفیکور ما مثال راوړ، یا مثلا
بوفیکور بیا هم سره لدی چې ځینې سیمبولیکې کیسې پکې شته، لیکن ریالیزم ته ډېر میلان لري.
ډېر پر میلان لري، خو دا ریالیزم په یو بل ژبه باندې کنده. دا ریالیزم د سور ریالیزم دی، سور ریالیزم دی. دا چې ځینې کسان وایي ادعا کوي چې زما قصې لګونکې دي، زه فکر کوم زما په دغه باندې چې ما چې کله لیکلي دي، زه البته دا کامل یعنی ادم نه وضاحت به پکې وي، دې کې هیڅ شک نشته. خو ما خو د یو هدف خاطر باندې لیکل دي، یو هدف ما سره وو، یو پیام ما سره وو چې هغه باید زه درک کړم. خو دا پیام داسې بربند نه دی لکه هغه د شپون صاحب خبره چې د دې سند لرونکي ته وعده ورکول کېږي چې د غوښتنې په وخت کې لس افغانۍ ورکړي. دا د افغانۍ په سر باندې کومه جمله ده، داسې نه دی. داسې باید فکر، یعنی زما په نظر باندې داستان باید لوستونکي فکر ته راوبولي او په فکر کې واچي چې دې کې څه دي.
تاسو مخکې وویل چې له لومړیو مجموع وروسته مو د کیسو د مسیر بدل شو، او روحي صاحب مرحوم هم لاس پکې درلود په خپل مقدمه کې تاسو چې اشاره ورته وکړه. اوس د اتو داستاني مجموع تر خپرېدو وروسته او تر څه باندې سلو کیسو تر چاپېدو وروسته، اوس مو هم څه غواړي چې د کیسو دغه مسیر بدل کړي؟
یا دا دا د هنر کې څه چې هنر نه مني کنه هغه مطلقیت دی. لمه په دې وروستي وختونو کې یو اثر لیکل دی چې دا په نامه د اروا او لخاره. دا ټول وخت څه دی، انسان ماشومان ناس چې سرک په غاړه خیرات وایي، یو راکټ راځي کورنۍ د قید مدکیږي، خلک کوڅو کې ګرځي ټول نشي، خو دا نشي تو کې یو بل شالید هم لري. اغه دا کین مساله ده کنه، دا دغه سی یو اثر دی چې
نو او بخشي هم دغه د اروا او لشار چې ځینی ما تاسو په فیسبوک هم خبره کړی دی، مال وسې دي د تاسو لنور کیسو سره فرق لري. خو د کیسو ځینی اصول چې دي دا پرې نه تطبیقیش.
هم دسی دا نو اوس یو ناول په باندې ترتیب شوی دی، بیت نور تغیرات مې کړو ستري، ځکه هغه سیکوینس او رابطه هم قائم شوی ده د مختلفو برخو ترمنځ دا ځف شوی. خو د نور قسم دی، مثلا زما یو داستان دی په نامه د لتورته روایت، یا مثلا نکلونه او تکلونه، دا یو دغه دی چې مثلا د پښتو د فولکلوریکو قصو په بنیاد باندې لیکل شوی. کله چې فتح خان د ملک نو دانګل او کرمه هم ورسره وو او بے پاټکونه جوړ کړل، دا داسې یو قصه ده. تور دې مخکې ما په دې فیسبوک کې واچول، یا په اخر کې دلې راځي د مغولو پایانی وی او هغه په برخ پای پورې تړي او د کیدا هغه چن مری کی پرې خلاصل او شاهي وتناسر سرتور. دانو نو د لیکتون کې د کمال پورې اړه لري چې څنګه دا پیدا کی چې دا شاهد
او بخشه همدلته تاسو لوستون کې ته اشاره وکړه. په کلاسیکو آثارو کې یو شی دودو چې حاشیه به ورته ویله، تشه به کوله، بیا د حاشیه په سر حاشیه هم و. نو څه فکر کوي چې تاسو ځینې داستانونه حاشیو ته ضرورت لري او کنه خلکو ته پریږدي چې خپلې پیدا کی؟
زه ضرورت نه وینم دې دې برخه کې منګ به ک سم او معیاري داستان ولیکو چې البته زه داغونه توانای نه لرم نو دا به د دې سبب شي چې منګ د خپل ټولنې هغه فرهنګي سطح او فرهنګي هغه لیول راپورته کو نو دا چې کوم دغه فی د ګورکی داستان په سطح کې پات شي
له شغلي کارګر څخه په مننې لوي خبرتیا ورسته مو په افغانستان کې د کتاب لوستلو د ترویج لپاره له تازه حلو څلو خبرو
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د مطالعې د ترویج لپاره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کتاب ټولنې کمپاینونه پیل شوې دي د یو شمیر استادانو او محصلانو لخوا د ځوانانو ترمنس د مطالعې د ترویج په موخه د کتاب ټولنې کمپاینونو په ترڅ کې زرګونه ټوکې کتابونه راټول شوې دي د کتابونه چې علمي ساينسي طبي ادبي اسلامي او نورو برخو کې دي یو شمیر پانتونونو ته سپارل شوې دي دا موسوس مشهمکار بصیر الحق عادل په خپل راپور کې راخستي چې تاسو پام ورته راړوم
لوست او مطالعه هغه څه چې افغانستان کې پرتل محصلانو او زده کوونکو په لکشمیر ځوانان لیوالتیا ورسره لري په ورستیو کې یو شمیر ځوانانو د چاره ته پام شوی او د عامه مطالعه په موخه پر ټولنیزو شبکو د کتاب ټولونې ل کمپاین ورسته زرګونه کتابونه ټول کړی دي تازه د کابل په هنتون د اقتصاد په هنزي یو محصل امید کریمی وسو ټوکا بیلابل کتابونه راټول کړي او د کابل په هنتون کتابتون د اسپارلې دي نو موړی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دا کار لدی عمل وکړ ډیرې محصلان د مخزون په برخه کې لستوند سره مخوي
تقریبا 900 جلد کتابونه مراټول کړیو چې ورسره بیا د کابل پانتون د رهبری لخوا یو حیات وټاکل شو کتابونه بررسی شول ورسره ترچکه وسو کتابونه رسمان د کابل پانتون مرکزی کتابتون ته تسلیم شول پلان هم هم داد چې ورسره لدی به هم مونږه کوشش کوو چې داسې کمپاینونه پلار واچو او د کابل پانتون په شمول د ګڼو نورو پانتونونو لپاره هم داسې کتابونه راټول کو خو اوس مهال لیکوالان هم اقتصادي ستونزو سره مخ دي کتابونه او چاپ لړۍ د پخوا په پرتله کمه شوې ده لیکوالان مرسته وکړي ولې نه زما لپاره دا نستړ کېدونکي کار ده او نور به هم ورته کار کوو
دغه رات سمو د وړاندې هلمند ولایت کې د یو خصوصي پوهنتون استاد لال محمد صفا پر ټولنیزو شبکو د کتاب ټولونې کمپاین پیل کړو نو موړې وای د یاد کمپاین پر مهال 2,000 ټوکه کتابونه ټول کړل خو د زید نشوالي لامل و نتوانې دل چې عامه کتابتون درې جوړ کړي
ماته فکر پیدا شو چې زبای د په هلمند کې یو عامه کتابتون منځ کې ما وغوې وړیا وی او غنی کتابتون مې تاسو ټول د ټولین ټول چې دغه څخه استفاده وکړي نه او کچیرم شزنه برخه وی او یم ماسلان وی یم شاګردان نو د لپاره په من د خپل ټیم او ملګرو په همکاري باندې د یو لک کتابونو ټارګټ کو شو چې موږ به یو لک کتابونو ټول کو او د کتابتون جوړ کو نو موږ د شپږ میاشتې په جریان کې وته باندې درول چې 1,000 ټوکه کتاب را ټول کو نو 1,000 ټوکه کتابونه را ټول کو چې هغه مختلفو بخښونو ده ملته بو کو کو انجنیري او اقتصاد او ادبیات ټول بخښونو بخښ کیو ولې متاسې په موږ خپل ټارګټ ته ونه رسیدلو یو مشکل ستونزه دا و چې موږ د ځای په نشټوالي سره مخامخ شولو د دولت مغورسم مشتنه وکړه غوی ونه توانیدلو چې دولت متزایرا کې موږ د کتابتون په شکل جوړ کړو لوس لپاره په مقر ډول باندې د لاسره کتابونه د کوزیا خصوصي پونتون ته سپارل دي تر څو موږ غنی ځای پیدا کوو بیا غزه ته انتقال کوو خپل ټارګټ ته ودب ته ورسیږو
عبدالجبار نومیال چې لیکوال او شاعر دی نوموړي هم د ورته کمپاین پر مهال سلګونه کتابونه راټول کړي دي خاغلی نومیال وایي لدې کار موخه د مطالعې ترویج او هغه ځوانانو ته د کتاب رسول دي چې اړتیا لري خو د کتاب پلورلو وس نه لري
ډېرې کتابونه مې راټول کړل د هلمند ځوانانو څخه هغه ځوانانو څخه چې پونتون نه اخلاص کړي او په کورو کې کتابونه درلود د ازادي مطالعې لپاره دغه کورونو ته ورلند هغه کوټو ته ورلند میمن خانو ته ورلند هغه څخه کتابونه راټول کړل ډېر شمیر کتابونه مې راټول کړل کابل ته سی ولاړم کابل کې ډېرې لیکوالانو ډېرې د کتاب د برخې بنوالو او د ډېرې د پونتونو سازون څخه مې کتابونه راټول کړل تلل مند مې راورسول مصبر ته مات په خپل کور کې پراته دي ټول خوندې دي د ټول ځوانانو امانت ما سره ستا استفاده ځوانان په ډول ورسخه کولای شي چې کچیر د کتاب په کاري ماته میسج کې یا ماته زنګ وي ز کتابونه ورته رسوم ورته ورکوم چې کله دوی خلاص کړل دوی کتاب مطالعه کوي خپل ګټه ځینې واخیستله بیا بیرته ماته سپاري. نو د دې کتابتون یا د دې کتابونو څخه اوس په دغه ډول باندې استفاده روانه ده او په دغه ډول باندې ګټه ترې اخیستل کیږي.
دا چې افغان ځوانان له کتاب لوست سره څومره لیوالتیا لري او عموما دوی څه ډول کتابونه خوښوي په اړه کابل کې د اکسوس خپرندوی ټولنې مسؤول صفی الله نصری ازادي راډیو ته وویل اوس هم ځوانان په ځانګړي ډول محصلان او زده کوونکي د دوی کتابتون ته د مطالعې او د کتاب پلور لپاره ورځي. نوموړي وویل
زه فکر کوم که دوی د اړتیا وړ کتابونه په افغانستان کې آماده شي ځکه چې اوس تر ډېره یعنی اړتیا ته ځواب نشي ویلی. که موږ د دې اړتیاو ته ځواب ویلی شو نو دا د کتاب انتخاب په یوه اړتیا واوړي لکه موږ چې هره ورځ یو څه ته اړتیا لرو نو په افغانستان کې به کتاب همداسې شي. نو اساسي کار دا دی چې موږ له واکمن حکومت هم دا غوښتي دي چې باید تاسې باید ستراتیژیک پلان جوړ کړئ. هغه ستراتیژیک پلان باید په هغه کې زموږ ملي ارزښتونه وساتل شي. دغو په رڼا کې چې باید عامه کتابتونونه جوړ شي. حداقل افغانستان 300 نوي ولسوالۍ لري. په دغه هر ولسوالۍ کې باید یو عامه کتابتون جوړ شي. هغه باید یو کتابدار ولري. په دغه سره یعنی زموږ په دغه ټولنه کې یو فرهنګي تحرک منځته راځي او دغه د دې باعث کیږي چې موږ یو متمدنه او پرمختللې ټولنه شو او خپل ارزښتونه وساتی شو او موږ خلک وپیژني.
د کتاب ټولونې دا ډول کمپاینونه د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ترسره شوې دي خو په منظم ډول د کتاب لوس لپاره د ځای ځایګي نشتون د مسؤلینو لخوا منظم پلان نه درلودل او بوختیاوي هغه لاملونه دي چې دا ډول کتابتونونه بیرته تړل شوې دي.
په افغانستان کې مو د کتاب د ترویج د هلو ځلو راپور اوریده. عاقب عمر د غزنی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د څلورم کال محصل د سمونې لارښود په نوم کتاب لوستی دی. دا کتاب د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت لیکلی دی. مخکې تر دې چې له ښاغلي عمر څخه واورو چې دا کتاب یې ولې د مطالعې لپاره انتخاب کړی دی له دوی څخه به واورو چې د دې کتاب محتوا څه ده.
ممکن دا کتاب ډیر خلکو ته نوی معلوم خو ډیر یو ګټور کتاب دی په پښتو کې او ډیر کسانو شت بخي ور پام نه وي. دا کتاب په څلور برخو وشل شوی دی چې لومړی برخه سمونه ده د سمونې ډولونه دي او سمونګر یا لیټر باندې غږیدلی دی. په دویم فصل یا څپرکی کې د سمونې 15 پړاوونه دي چې پر هغه باندې غږیدلی. درېیمه برخه کې د کتاب برخه او د کتاب بڼه ده چې د کتاب له پوښتې څخه پیل کیږي د کتاب تر کندې پورې رسیږي. څلورمه برخه هم د کتاب کې د لیکنښو په اړه باندې بحث شوی دی د لیکنښو په ارزښت باندې او کارولو باندې لیکوال غږېدلی دی. دا کتاب مې د لوستلو لپاره ځکه غوره کړ چې یو خو د متن ایډیټ دی د موږ اساسي برخه د ادب پوهنځي کې چې موږ هغه زده کړو په سمه توګه باندې او بل دا کتاب له موږ سره مرسته کوي چې یو متن څنګه ایډیټ کړو یو متن څنګه ولیکو د متن ایډیټر یا سمونګر کوم ځانګړتیاوې باید ولري د کومو فنونو یا د کومو اصولو سره باید برابر وي. او په سر کې د دې کتاب ښاغلی استاد اجمل ښکلی هم دا خبره ورته کړې ده چې پښتو کې نن چې کوم کتابونه چاپېږي هغه محتوایي غلطي خو بیخي پرېږده. هغه کتاب د بڼې د مخې مثلا د املایي اړخه هغه کتاب ډېره تېروتنې لیده. دغه کتاب په دوی کتاب کې ډېره هڅه شوې ده چې مثلا که هغه د ادبیاتو پوهنځي محصلین دي یا خلک دي یا د ژورنالیزم په ډګر کې څوک چې ځلیږي شي بس تاسو ته بهتره معلومه ده کوم متن چې کرار لغتونه ولې یا بې ځایه کلمې پکې استعمال شوي جمله بندي مثلا سمه نه وي شوي هغه ممکن په لوستلو کې ډېر مشکل ډېر ستونزه پېښ کړي. دا کتاب انشاءالله د موږ سره ډېره مرسته کړلی شي چې کتاب کې هغه متن کوم متن چې موږ ایډیټ کوو کوم متن چې موږ سموو لارې چارې موږ ته راښیي. او ادب پوهنځي د یوه محصل په توګه له ټولو درنو استادانو هم د ژورنالیزم پوهنځیو هم د ژبو ادبیاتو پوهنځیو له درنو استادانو څخه هیله کوم چې دا کتاب په خپلو محصلینو باندې ولولي. د کتاب ځینې برخې په سیم کې ورته کار کړي د کورنۍ دندې په توګه باندې دی باندې ولولي عملان دوی تزین برخی پا متن که کار که پروژکتور بانده پسیم که ورطوه خیلی و دا کتاب خام خوار باندوان ولی زباور لرم چه دوی با پا دو سالور کارو پانتون که دو متن پا عرد بانده دوم را چه از ده نکا که دا کتاب شی دوی تا ورخیو دلشی یا مثلا کتاب شده ولی اخپل اخز دنوکا
لاقب عمر څخه په مننه چې د سمون لارښود کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریک کړ.
ازادي راډیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 0.15
د خبرونه په برخه کې د کائنات تنها شیر لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیو ادبي مجلې ته ثبت کړی را لېښل دی.
د محبت لزورا نه خبر د محبت لزورا نه خبر د تنهایی لشورا نه خبر پمای څاو څکانی وکړلې پمای څاو څکانی وکړلې ته د خپل انزورا نه خبر لار می تسر بلا پیسې واخستې سمان از بین اورورا نه خبر اوف د جوزا لګرمې دومره ګلې اوف د جوزا لګرمې دومره ګلې د چا د زړه لورا نه خبر ستا کائنات د ژوند شیبو کې سوزي ستا کائنات د ژوند شیبو کې سوزي تل حال ګورا نه خبر د محبت لزورا نه خبر د تنهایی لشورا نه خبر د تنهایی لشورا نه خبر
لاغلی تنها څخه په مننی د خبرونې په روسیو کې د استاد عبدالقیوم ناصح سندره لرو. مرحوم ناصح د 23 کلونو په عمر د وژی په وبښتمه ومړ. لغمه خوشی سره چې ژوند غاړه غړې کړي دا ازادي راډیوي مجلې دا اونۍ خپرونه له همدې سندرې سره رانغاړم. تر بلې وې مو ته احمد شیبر په خدای سپارم. شدی
آسیا یک پایکه دی آبوگی نست ملتی افغان درم پایکه دلست ملتِ افغان دران پای کر دلست خود آسیای شکلی هواد جار جار وطن جار جار وطن جار جار وطن جار جار وطن خود آسیا نظم فریان دی جار جار وطن جار جار وطن وار زلمیان دی شنز مریان دی جار جار وطن